افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي. دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره
خو مورې دلته تاسو هغه فردي ابتکار مثال دغه موینه تاسو در سپارل شوی دی، تاسو بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپل تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کړی. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړونده وزارتونو ته لیږو. 10,000 بستونه جلت ماب جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغه ځای ته راغلم په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازجبي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډیر کار شوی دی.
که چیرې ځوانانو ته کار شوی دی کنه ستاسو په وینا، نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د څلوېښتو کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به، په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې لس پنځله شل کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو دوو درو کلونو کې رقم شوی دی.
احمد زی صاحب هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغو کارونو چې دوی یادونه وکړه، څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تا خوا ته په ډېر پستون ځا اوښتی شي. بل راځو د موین صاحب خبرې داسې مونږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسؤلیت، دوم مسؤلیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده ځوانانو ته زده کړې برابرې. ځوانانو معینیت دوی وایي چې مونږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې مونږ د ځوانان امیر ټایپ ساز ده، هغه ماته څه رقم فکر راکړي؟ راځي دا به سره ووایو کنه. مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلېږي؟ علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو چار مهینیت سره همکاري نه کېږي. دلته ځینې ستونزې شته.
اغلی ستانکزی، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره، په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپله مهینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خدا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزي کله دوی ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو نو دا به سابقه کاری لکومه کی، دا به تجربه لکومه کی. بل خبر رازم چې ترسو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي کله فکری بدلون را نه ولو. هیڅ کله یو ځوان مچ قناعت ونه کی او ذهنن آماده نشي چې زه دغه ولایت ته ځمه، کوم ستونزو سره مخه کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تیښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده. چې کله مونږ کار
موین صاحب، له دې وروسته ځینې ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لرئ، که راته ووایئ چې مثال تاسو له دې وروسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډېر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ. زموږ ډېر نوی قوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دننه، څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کړو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي څو کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد زی صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته یې لرئ څه دي، چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده، ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دومه غټه خبره دا ده، تنا ځوانان په کابل کې محدود نه شي، ولایاتو کې کوم غلطه باید ځوانانو امیرتونه کار وکړي. درېمه خبره دا ده، دوی د طرحو خبره وکړي. په نوره نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده، انټرپرایز طرحو ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاري، ځوانانو چارو مهینیت ته ځي، هغوی طرحه مني. کله چې طرحو خبره کوو فنډنګ ته ضرورت سی، هلته فنډ رایزنګ وشي. کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هېڅ معنی نه لري، ځکه طرحه په کاغذ کې پرته وي نو ته به فنډ ورته نه لري هېڅ. خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي، جدي کار وشي، اشد ضرورت ده. دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي، دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که ونه غواړي خلک ارزیابي کوي، او کله چې ارزیابي شو بیا دوی ته معلومات کېږي.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید، خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي؟ راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو.
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي، هغه باید پیدا کړي، په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه وکړي. خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډېر شی ورزده کړي، د ځوان کولو طریقه، فرهنګي چارو کې، پروختیایي چارو کې او داسې نورو چارو کې دوی ته زده کړې ورکړي.
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم، چې زه ځوانې مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي، نو دغه معینیت لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی. زه نه پوهېږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي. موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې زموږ او تاسو ځوانان نورو هیوادونو ته قاچاقېږي، یا په اصطلاح ځینې کسان په نشایي ټوکو باندې روږدي کېږي. که چېرې هغه کس د ځوانانو په راس کې دغسې یو شخص اوسېږي چې د دې په خاطر چې دی په اصطلاح په لایف ویډیو کې وژاړي، کار دې وکړي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال ل پایله تر دې دمه نږدې 308,000 داخلي بيزای شوی کډوال ژوند کوي. دا چې جمع مخ په پیلې دوه او د راپورونو لمخې د کډوال د ژوند ورزش سخت ورزش پیته روي، د دې ترڅنګ لګونډي هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه سدي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت سدي د دېونه خبرونه مهمدي موضوع ته ځانګړي کړي، او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مومل مده او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هر کله خوراغلاس ډیره زیاته مننه چې وخت مراک ته پیل لمدینه کوچې جمعه تقریبا پیل شوه دی، او په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بلی د ډېرې دوه په حالت کې دي، داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده. وزارت سپلان لري د دوی سره د مرستي او د دوی د ژوند د خکې دوه په مخ.
ډېر مننه. زه هم تاسو او د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بيزای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې وخت کې تاسو د خبرونه دغه موضوع ته ځانګړې کړي. د ننه په هیواد کې د جګړو نامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تن زمونږ هیوادوال په بيزای شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي په خوله عمل دننه په هیواد کې بيځای شوې. سکالې د غشمیره راټیټه شوې، شاوخوا 300,000 تن زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بيځای شوې. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو دوی د بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال منګه په ژمي کې بيځای شو کورنۍ او ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم لته رو دریو میاشتو راهیسې منګه په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې منګه وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې منګه یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی، $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې $8,000,000 موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. منګه هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي، همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې د مرستو شروع شوی، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 1400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی د هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپل او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوي دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه په حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بې ځای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لار نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمیر نور ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي. هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالی اداره چې ده هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار
کوي. یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا یو میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېری لوړې وي، سږ کال شمیر راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,120,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالی چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثناء د 2014 کال د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمېر ولې راکت شوی؟ دلایل څه دي؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې ترڅنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یو عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدل. سکالی دغه مرسته $200 ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,400 غنې فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش پاړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د دوی اسناد څېړل کېږي که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکه علی دغه فرمان اوس کارونه نهایی شوي پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپنا په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته دی، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلی سئ کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریب ځمکه غصب شوي. خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي. او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې سکالې مونږ پې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.